در برنامه بعدی با همکارم عصمت سارون باشید.
ستړی مشه سرور صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي او په لړ کې لمړی اوري چې د افغانستان د امریکا حکومت له افغانستان وروسته لدې چې افغانستان کې یو شمېر جک پوری چارواکي د مخدره موادو په کاروبار کې ونیول شول، له افغانستان څخه غوښتي چې د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. په ننګرهار کې د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ په خپلمنځي نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لاوښتې ده. ولسمشر غني نن په ابوظبي کې په نړیوال ښاري فورم کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتي د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي، او په چین کې په کورونا ویروسو د مړ شوو کسانو شمېر تر 800 تنو واوښت. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځوي امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. راپورونه وایي چې په دې پیخه کې چې پرون وشوه، نامعلوم شمېر ځواکونه وژل شوې دي. ویل کېږي چې ممکن په دې شخړه کې د طالبانو نفوذي عناصر لاس ولري، او یاده چې د دواړو خواوو ترمنځ د کوم جنجال پر سر رامنځته شوی وي. د امریکا د پوځ ویندوی ډګروال سانی لیګیت په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوځیانو پر یو بل مخامخ ډزې کړې دي. د همداراز ویلي چې د پیشې پاره تحقیقات کوي او نور معلومات به وروسته اعلان کړي. نیویارک ټایمز رسپانی د دوه افغان چارواکو په قول ویلي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 15 امریکایي او 6 افغان پوځیان وژل شوي دي. رسپانی همدارس د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی په قول ویلي چې لږ تر لږه 6 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې داعش او طالبان دواړه فعالیت لري. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویندوی عمر زواک وای 14 د ماشام په 2 بجې پر یو هاموی موټر وشوه. زواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرجوب لپاره څه ونه ویل. خو د پولیسو یو سرچینې د نوم نه شوډلو په شرط ازادي رادیو ته ورچی په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شو دي. د بلې خوا د ګریش د امنیت قماندان سمون مل محمد اسماعیل خپلواک وای چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شو دي. 14 د کابل هرات د لوی لاري یو لوی پل سخت ځان من کړی دی. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیشي په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په 8 په د فبروري په 9 په ابوظبي کې د نړیوال ښاري فورم په لسمه غونډه کې ګډون کوي. د ارګله خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوی، خو د دې نړیوال غونډې د ویناوالو په لسکه د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز او د دایکونډي د مرکز نیلي د مرستيال ښاروالي خدیجه احمدی نمونه راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپوري ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون شنبه پر ټویټر لیکلي د افغانستان خلک د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي، او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکوي. د امریکایي ډیپلوماټي همداراز لیکلي چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان د سیاسي مشرانو لپاره داسې ډګر ده چې د نوي حکومت تر جوړېدو د دې ستونزو د حل کولو لپاره ګډه او هر اړخیزه مبارزه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک پرانیسي. د ازادي رادیو خبريال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول بیچاره کړې، او دوی مجبور دي چې په خامو لارو تګ راتګ وکړي. د پکتیکا د مرکز شرنی اوسیدونکو محمد امین په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
ټوله کچا د ډبر نه دی خړیدې کی مخشدو مثال یو سات لار مو درې سات کې و وسیدا
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کوي چې لاره یوازې د حکومتي ځواکونو لپاره بنده ده. د پاکستاني طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مهم مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون ویلي چې شیخ خالد حقانی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. پاکستانی طالبانو همدارز ویلی چې حقانی د جنوري د میاشتې په یو دیرشم نیټه وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یوې پټې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نښته د افغانستان په خاوره کې شوې وه. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. په چین کې په کورونا ویروسو د مړو شوو کسانو شمیر تر 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسون نن یک شنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون شنبه نه اتیا تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروسو تر ټولو زیاتې مړینې دي. د دې کمیسون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروسو د مړو شویو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو ډیر دی. د سارس په ویروسو چې کورونا ویروسو ته ورته والی لري 1400 اویا تنه مړه شوي وو. په چین کې و ډیر زره 193 تنه په کورونا ویروسو اخته شوی دی. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اړه زیان رسوونکي شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شول. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډانلډ ټرمپ ته برأت ورکړ له دندو لرې شول. یو چارواکی الکساندر وینډمن نومیږي چې د امریکا په پوز کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږېدلی دی. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سوندلند بل چارواکی دی چې یو اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډانلډ ټرمپ پلان لري چې ډېر ژر یې له ماموریته لرې کړي. او په قزاقستان کې په خنړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل شوي دي. نښته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان ورته ویل کیږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته ور اچولې او سلګونه کورونه له ویرې ګاونډي هیواد قرغیزستان ته تښتیدلې دي. د قزاقستان ولسمشر ویلي چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس به د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکړي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د سو افغان چارواکو له نیول کېدو وروسته امریکا په دې مایوسی ښکاره کړه چې جکپوري افغان چارواکي د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري. افغانستان ته د فاتیمین لشکر د زرګونو غړیو ستنېدو اندېښنې زیږولې. د پکتیکا اوسیدونکي له حکومت د هغې لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي چې طالبانو پر خلکو بنده کړي.
تنم دا شهید ته حکومت چې له چارواکو چې د قومي مشرانو چې مسایلار متخلص کی
په کندهار کې د بیا اسنادو موټرو خاوندان له حکومت څخه غواړي.
موږ د دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي. د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي، خلکو ته به یو مشکلات اسانه شي.
د نورو خبري موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې سنگي او حقیقت سره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 0.15 څپه ورېدای شي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا بیا ادعا کوي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره کلکه مبارزه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قاچاق په تور د لوړ رتبه افغان پولیسو نیول کېدل د مایوسۍ وړ ده. تیر اونه د افغانستان د کورنی چارو وزارت د کابل د پولیسو په چوکاټ کې د یو شمیر چارواکو د نیولو خبر ورکړ چې د مخدرو موادو د قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې له دې مسئلې سره لا جدي او قانوني چلند وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د مخدرو موادو په قاچاق کې د ښکېلو چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د ښې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ویلز پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې د مخدرو موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړ رتبه چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د کابل د پولیسو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدي او پنځه نور لوړ رتبه چارواکي د مخدرو موادو په قاچاق کې د لاس درلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدی په کابل کې د مخدرو موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدی په ټولو حوزو کې مخدر مواد تکثیر کول او لخرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدرو موادو د قاچاق مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو اوریدونکو پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل دا وزو څنګه خرڅېږي؟ د دوه میاځې په علاقه کې والی ساتو ته د دوه میاځې په علاقه کې خرڅېږي، د څوارلسمې میاځې په علاقه کې خرڅېږي، خپل خود د دوه میاځې په علاقه کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یو نوي رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د خالصو تریاکو تولید 1% زیات شوی دی. د سپین ماڼۍ د خوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په 1 په خبر کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1.5 هکتار تر کم شوی و، خو د ښې هوا او د ښه کښت لامله د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپین ماڼۍ رپورت رد کړ. په دې وزارت کې د مخدر موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدی ازادي راډیو ویل چې په ګمرکونو کې د جدید څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د اپیمو یا د تریاکو د نرخ د ټیټېدو له امله په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ د کابل د امنیه قوماندانۍ د نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر او 15 نور پولیس افسران په کابل ښار کې د نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور ونیول.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اته بجیاو جارلس دقیقې شوې. ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای او همې مطالب لوستلی شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. افغانستان ته د فاطمیون لشکر د زرګونو جنگیالیو بیرته ستنېدو بیره پیدا کړې. د ایران پلوی افغان نیابتي جنگیالی دي چې په سوریه کې جنگیدلې دي. په اړه د ازادي رادیو د خبری څنګ خبریال فروت بیژن یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکی اجمل انوراندی کوي.
کله چې د سوریې کورنۍ جګړه ونښته، د ایران سپای پاسداران ځواک په زرګونو شیعه جنګیالي جذب کړل، روزنه یې ورکړه، څو په سوریه کې د بشر لذت رژیم پښې ټینګې کړي. له 2018 کال څخه د ایران سپای پاسداران ځواک په خپله خاوره کې زرګونه افغان کډوال ځوانان دې لښکر ته جذب کړل او همدارنګه په پټه په افغانستان کې په دې لښکر کې د شمولیت لپاره د سلګونو شیعه ځوانانو نوملیکنه وکړه. وشې د سوریه جګړه کمیږي، د ایران جوړ کړی فاطمیون لخکر سرګونه جنگیالي خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوی او ورسره دا ویره زیاته شوی چې ایرانی رژیم کولای شي د جنگیالیو د نیابتي ډله دنه په افغانستان کې متحرک کړي، څو په دې هیواد کې د امریکا پر ګټو بریدونه وکړي. په واشنگټن کې د پوهانو لپاره د وډرا ویلسن نړیوال مرکز د جنوبی اسیا څېړونکو میشل کوګلمن ویلي، موږ باید قطن په دې اړه اندېښمن ووسو چې ایران بل دې پانګي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د امریکا د نورو ګټو پر ضد کار واخلي. رحمت الله نبیل چې دوه ځلې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر پاتې شوی، اټکل کوي چې له 2500 تر 3000 پورې فاطمیون جنگیالي افغانستان ته ستانه شوي. د نوموړي په وینا په دې پړاو کې هغه په داسې یو دریس کې نه دي چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره سم د لاسه ګواښ پیښ کړي. ښاغلي نبیل زیاته کړه، افغانستان کې دوی منظم شوي نه دي او دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې خواره دي. خو نوموړي وویل د فاطمیون د لښکر دا پخواني جنګیالي که د قومندې مرکز پیدا کړي ګواښ پیښولی شي. څېړونکی کوګلمن وایي دا یوه ډله ده چې تر اوسه یې په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو نیت نه دی ښودلی. تر دې مهاله تهران له دوی تمه لري چې په سوریه کې همکاري وکړي او هلته د ایران اهداف پر مخ یوسي. د کوګلمن په وینا خو په منځني ختیځ کې د لوبې د وضعیت زیاتېدونکی بدلون او د امریکا د ګټو پر ضد د ایران د غچ اخیستنې ځانګړې هڅې دا وضعیت هر وخت بدلولی شي. د فاطمیون د لښکر د هغو جنګیالیو شمیر روښانه نه دی چې په سوریه کې یې جګړه کړې. څېړونکي د دوی شمیر د 5000 او 20000 ترمنځ اټکلوي. علي الفونه په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکی دی. هغه وایي د ده د معلوماتو له مخې له 2012 کال جنوري څخه تر 2019 کال سپتمبر پورې موده کې 912 افغانان په سوریه کې وژل شوي. د الفونه په وینا د جګړې لومړۍ کرښو کې ساتل کیدونکي دا نیابتي ځواک سم نه دی روزل شوی او د زیان مننې کچه یې تر نورو په سلو کې شل لوړه ده. الفونه وایي د ایران سپای پاسداران ځواک د افغان جنګیالي د دښمن د اور په وړاندې په مصرب حساب شوي سرتیري کړي. نوموړی وایي دا خبره د دې جنګیالیو له روزنې چې کم لګښت پرې شوی او د جګړې پر ډګر کې د دوی له مخکې کولو روښانه ده. ایرانی چارواکي وایي دا جنګیالي په خپله خوښه سوریې ته سفر کوي څو دغلته د شیعه مسلمانانو لپاره د سپېڅلو اماکنو دفاع وکړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې افغان کډوالو ته د سوریې جګړې ته د تګ په بدل کې مالي امتیازات او په ایران کې دایمي اقامت منل کیږي. په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکي علي الفونه وایي دا احتمال لري چې د ایران لخوا افغانستان ته د فاطمین د جنګیالیو د استول د تهران د هغه دوه اړخیزې هڅې یوه برخه وي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. نوموړی وایي له یوې خوا تهران له طالبانو سره اړیکې رغولي، هغه ډله چې د تهران په باور به کابل کې واک ته رسیږي. له بلې خوا تهران غواړي هغه سناریو ته چمتو واوسي چې په راتلونکي کې طالبان بیا د ایران په خلاف نه شي.
دا مطلب په للا جزئیاتو سره یا په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې او ولس دقیقې دي. د کندهار اوسیدونکي د بې اسنادو موټرو لپاره د قانوني جواز د ورکړې غوښتنه لري. دوی وایي یادو موټرو ته د اسنادو په ورکړه سره به ترافیکي نظم ښه او د امنیتي او جنایي پیښو مخه هم ونیول شي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
افغان دولت په 1400 کال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د جنایي پیښو د کموالي په موخه زرګونو بیا اسنادو یا کانټینري موټرو ته موقت اسناد ورکړل، خو زرګونو نور لا هم د قانوني اسنادو پرته په ترافیکي جریان کې فعالیت کوي. دغه موټر د پرزې په نوم په ناقانونه ډول افغانستان ته راوړل کیږي او د کانټینري موټرو په نوم مشهور دي. یوازې په کندهار کې دا مهال تر 40000 پورې کانټینری موټر شته چې خاوندان یې د قانوني اسنادو غوښتنه لري. دوی وایي د امنیت او جنایي پیښو د مخنیوي او دغه شان د دولتي عوایدو د لوړوالي لپاره دي ټولو کانټینری وسایطو ته قانوني اسناد ورکول سي تر څو هم خلک او هم دولت له ستونزو خلاص شي. په دې اړه د کندهار د وطن اوسیدونکو اسام احمد او فضل محمد ازادي راډیو ته وویل
مرزا دا وطن خلک یو او یاد یو مخ بند کی یا چې کوم خو مرشان غلی دی دل تاسو نه ترافیک ارځي ولاړ اسکر ولاړ د ولاړ مرزا دا نه معلومی د دې لپاره به دا फायदा هیڅ نه کړای وخت یو حادثه پیژیږي اسناد به برابر چې اساس نمبر به برابر معنی ګرځي به برابر مرزا دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي خلک ته به یو مشکلات آسان شي دا زموږ وطن دی دا مرزا دی وطن سره چاره نه لرو مرزا په دا وطن ګرځورو راس کارموم زیری داس کروم خورانو غلطی نه ده
د هیڅ غلطی نه د خپل موږ اسناد نه لرو دا د دې لکه د یو غلا کار چکو
موږ دا غوښتنه د دولت سره لرو چې موږ ته اسنادونه راکړي د هر ولایت لپاره خپل اسنادونه ولري د خارجي مټران د بل وطن مټران راغلي دي بای چې د لې اسنادونه دولت ورکي یلا کې ټرافیک نه پسی زغلي دولت نه پسی زغلي خپل اسنادونه ولري په شارو کې د مټران زغلي یا چلیږي نو موږ د دولت صدا خواس کو چې ودا هر موټر خپل اسنادونه ورکي
بل خو د کندهار د ترافیک پولیسو د تنظیم امیر سردار محمد ناصری هم د بیا اسنادو یا کانټینری موټرو په ډیر شمیر شتون په ترافیکي نظم کې د ستونزې په توګه یادوي خو وايي دغه وسایتو ته د اسنادو د ورکړې فیصله د دوی له صلاحیت څخه لوړ ده
دا بیا د لوړو مقاماتو د خوا څخه امر دی چې د هغه خوا څخه امر وسو بیا د دې لایه معلومه ده چې دغه مالیه پر دې باندې ولېږي دغه مالیه په اساس باندې تاسو دې ورته تمدید کړئ نو بیا موږ کولای شو چې تمدید وکړو نور خو نه دا په ټول سر سر افغانستان کې د تاګ او راتګ او بورو مرلري د کانچدري موټران
د کندهار ترڅنګ د هیواد په ګڼو نور ولایتونو کې هم دا مهال بیا اسناد وسایط فعالیت کوي چې افغان دولت ورته تر اوسه د اسنادو د ورکړې په اړه خپله تګلارې نه ده په ډاګه کړې
که په کندهار کې خلک خصوصا موټر چلون کې د خپلو بیا اسنادو موټرو لپاره د اسنادو غوښتن کړي د غزنی او پکتیکا اوسیدونکي د دوه ولایتونو ترمنځ د غزیدل سړک د پرانستلو غوښتنه لري دا سړک له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې د وسلوالو طالبانو له لوري بند کړی شوی دی دوی وایي د دغه سړک د بندېدو له امله سخت په کړاو کې دي ځکه دلته څو کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلدوزرونو اړولی دی د غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري
په غزنی کې له پکتیکا څخه د راتلونکو موټرانو په اړه کې ولاړ یم په خټو لړلي موټران راځي خو په موټرانو کې د سپرو کسانو پایسي او ګوټونه هم په خټو لړلي وي دوی وایي له سلطان باغ بیا تر شاخوژو په کلیو او خاملارو کې سفر کوي ځکه چې په دغه سیمه کې تقریبا شل کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلډوزرونو اړولی او خلکو ته پر دغه پاخه سړک د تلو اجازه نه ورکوي د پکتیکا مرکز شرانی محمد امین او رازیک په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل د پاخه سړک ته بندېدو او په خاملاره د تګ را تګ له امله سخت په زور سوې دي
ټوله کچه د ډبرونه دي کړې دي کې مقصد مثال یو سات لار مو درې سات کې ووسی ده نور د خلکو مرزان بل مشکل لر ټول مشکل ست په دی لار خوښتن هم دا شی دی چې حکومت چې له چارواکو چې د هغه قومي مشرانو چې مثال چې دا لار مو تخلاص کې او موږ خپل پاخه باندې تګ راته
دا خو لاره خرابه ده کچه د جرونه یو مغزیات سره پریدي بیخي زیات په تکلیف موږ دا غوښتنه له حکومت چې موږ خپل پوخ سړک بیرته باید دی موږ تخلاص کی بیخي زیات موږ بزوري ورسره
دغه پوخ سړک چې له کلونو څخه بند دی نو فضل محمد بیا له ټولو لورو څخه د خلاصون غوښتنه کوي
د طالب له خوان خرابه ده دولت له خوان خرابه ده یغه بنده کړی دا اخلاص ولای نس دا لار را اخلاص کی دی عوام او اخبار ډیر غټ تکلیف ته مشکل جوړ دی ولا مریضان دي ځون سي دای مریضان دي پلار باندې ختمیږي مړکیږي
وسلوال طالبان بیا وایي چې دغه لار دولسي خلکو پر مخ خلاصه ده د یاد ډلې ویان زبی ولا مجاهد سمو دوړاندې ازادي رادیو ته ویلې و چې دغه لارې دولسي خلکو پر مخ نه بلکې د امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده دا چې دغه پوخ سړک له تیرو دوه نیمو کالو څخه د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل سوی دی نو د غزنی او پکتیکا چارواکو یې په وار وار خلکو ته د خلاصون ډاډ ورکړی دی خو هیڅ عملي ګام نه دی پورته سوی د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي لوی ستونزې نسته ولې کم کار او تحرک ته اړتیا لیدل کیږي تر څو دغه لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي
مو کافی ځواکونه د پکتیکا د استقامت هم په دغه شارا کې لرو د غزنی د استقامت هم لرو د دې د وصل د پاره او هغه نقطه چې آسیب پذیر دي یا مخالفین په اصطلاح باندې پیغه باندې تسلط لري یا د خلکو ژوند یا د مسافرین د پاره ستونزې ایجادوي هغه به هم ان شاء الله د پلان لمخې تامین د امنیت کېږي ان شاء الله دغه ستونزه به حل کېږي
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی هم څومره د وړاندې ازادي رادیو ته ویلی وو د پکتیکا امنیتی تشکیل جنو نور ولایتونو ته خدمتې ورکړل سوی دی ک دغه تشکیل بیرته پکتیکا ته ستونسي د لاره بخلاص کړي
د غزنی لاره اوس هم په کامل ډول سره بند ده د مونږ امنیت دولتي کارمندان او یاري دولت خوخوږي په دې لاره رفت آمد نشي کولای
دا په داسې حال کې ده چې دغه پوخ سړک ته خلاصولو په مخه څو واره د امنیتي ځواکونو له لوري عملیاتونه سوي دي خو لا هم تړلی پاتې دی
یوازې د لارو بندیدا نه ده، د جنګ او ناامنۍ ستونزې بې شمېره دي. په کونړ کې ځینې مېرمنې چې د روانو جګړو پر مهال مایوبې شوي او د بدن غړي پرې شوي پر حکومت غږ کوي چې د سولې چارې لا ګړندۍ کړي څو نور خلک د دوی په برخلیک اخته نه شي. دغو مېرمنو خپلې ستونزې په کونړ کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره شریکې کړې دي.
په کونړ کې معلولي خزي په جنگ کې لخکیلو خواوو اوربند او تلپاتې سوله غواړي. معلولي نیوایي په جنگونو کې د بدن اندامونه للاسه ورکړي چې لامل یې ستونزو سره مخ دي او نه غواړي چې نورې خویندې او ورونه یې د دوی په سرنوشت اخته شي. دوویشت کلن یاسمین چې خپل خی په خی للاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل
روان جنگ زمانه زما د بدن یو خواګه برخه غستې ده چې زما خپل بخانه زکه زوس ډیر په سختۍ جون تیرو مکل چرته زما خپل بخاوونه ما به مشکلات سره بنوې مخ ما به جون په آرامۍ سره تیر کړي.
شبانه لس کال وړاندې اله د لسو کالو وچی په کورې د هوان ګولې ولګېده او خپل چپه په خی للاسه ورکړه. شبانه وای ک جنگ نه وای دا به روغه جوړه و، خو اوس چې په خنه لري لدی حالاته زوريږي.
چپه خوانی مالو ما او زینور خلکو ته ګورم ما خپل رسم کړیږي زوړم چې د هغې خلکو په څیر و چې دا بدبخت جنگ نه وي مونږ به د بدن یو غړی د لاسه نه ورک.
د معلولو خزو په خبره چې نور افغانان او افغانستان د زیاتو جنگونو وژنو معلولینو کندو او یتیمانو د زغملو وس نه لري، نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې اوربند وکړي او یو بل سره د سولې خبرو ته کینی. دوی وایي
طالبان نه هله دار نور په دې هیواد کې دا جنگ او جګړه بس شي چې نور نه څوک یتیمانان کېږي او نه څوک کندې کېږي او نه څوک معلوله کېږي، ځکه خو هغه داسې جنگونه کوي نو زموږ وطن به هیڅ پرمختګونه کې زموږ هیواد هم داسې پاتې به پاتې شي. باید طالبان راشي روغه وکړي او په دې وطن کې باید جنگ بند شي. ډېر خویندې کونډې شولې، ډېر ماشومان یتیمان شولې، باید دا جنگ بس کړي، په جنگ باندې وطن نه آبادېږي.
په کونړ کې معلولي خزي په داسې حال کې له حکومت وسلوالو مخالفینو او په جنگ کې له نورو خکیلو اړخونو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو دپاره د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لس پړاوه خبرې شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبان دې ته نه دي حاضر چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په افغانستان کې د جنگونو او چاودنو لامل په لسګونو کسان وژل کیږي او لدې زیات ټپین کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. په قزاقستان کې د قومي تعصب پر اساس په خونړیو نښتو کې اته تنه وژل شوي او نږدې څلوېښت ژوبل دي. نښته د دغه هیواد په جنوب کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیشي شوې ده. د دې پیښې نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
جامبل د قزاقستان له استانې ښار چې د هغه هیواد تجارتي مرکز د یوازې 130 کیلومتر واټن لري، د سیمې قهرجنو خلکو کورونه، موټرو، دوکانونو او نورو عامه شتمنیو ته اورونه چولی دي. د سیمې سلهاو اوسیدونکو له ویرې گاونډي هیواد قرغزستان ته تښتیدلی دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې پولیسو وضعیت تر کنټرول لاندې کړی دی. هغه وویل د سیمې خلک د شنبې په شپه په خپلو کې سره نښتي او مخربو کسانو له موقع سو استفاده کړې، خلک وژل شوي او تاوان رسېدلی دی. وضعیت اوس زموږ د پولیسو په کنټرول کې دی. ایالتي چارواکي باید د دې پیښو له امله د نورو تاوانونو د رسېدو مخنیوی او جدي اقدام وکړي. په پیښه کې یو شمېر زخمیان د قرغزستان او قزاقستان پر ګډه پوله د توکموک په نوم روغتون ته لېږدول شوي دي. د ژامبل یو اوسیدونکي خرسن شوباخونوف د ازادي راډیو یو خبریال ته په روغتون کې ویلي
было страшно за свою семью.
Може сахт вероводи за د خپل کورنۍ امنیت تندشمنوم. ځینې کسانو ناسم معلومات خبر کړی او لامل یې بیګونا خلکو ته تاوان پیښو. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګیمبایف پرون د هغه هیواد پلازمینه نور سلطان کې خبريالان ته وویل چې په جامبل کې د پیښوي تشدد په تړاو و څلويشت مشکوک وګړي نیول شوی دی.
استاسی زینی پیغامونه چی رفوان بیسیم پا اتا سواتلش میره مور راسته ولیدی سمیولا لکندهار لمایوان ولسوالی لیکی وی موش په طالبانو ژغ کوو چې د افغانستان د حکومت سره دې یو اوربند وکړي او یعنې د سولې خبرې وکړي. عبیدالله اسلامیار بیا وایي له طالبانو غواړو چې لارې بندې نه کړي او د خلکو له ځورولو لاس واخلي. قدیر تکین وایي د سولې په تړاو اوسنۍ کورنۍ اجماع خورا کمزورې ده، باید جدي کار ورته وسي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل یې دا ده چې افغان ځواکونه پرمختللي وسلې نه لري. کفایت الله اعظمي له زابل له شاجوی ولسوالۍ لیکي وای دلته په شاجوی کې د کابل کندهار عمومي سړک ډیر سخت خراب دی. زما غوښتنه له لوړپوړو چارواکو داره چې دا سړک ژر جوړ کړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار بیا لیکلي په نادالي ولسوالۍ کې وسلوال غل زیات شوي دي، هیله ده چې حکومت یې مخه ونیسي.